مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د شاهین بنری ما تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نه نه راپورنو تبصرې لرو، خو اړومبه ملیحه میرزا د لورزو چې د دې وخت خبرونه وو.
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. افغان کډوالی شربت ګل ته د پیښور یو خصوصي عدالت ته 15 ورځو قید سزا اورولې. د سینیټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت ویلي د چین پاکستان اقتصادي رادارې غربي لارې پاړه دی ورته لداو سره سم کار وخی، او د شام په حلب ښار کې موقتی یو طرفه اوربند پیل شوی. تفصیل: نن د پیښور یو خصوصي عدالت نړیوال شهرت لرونکي نیول شوی افغان کډوالی شربت ګل ته د 1500 ورځو قید سزا ورولې او 1,00,000 روپۍ جرمانه کړې ده. دا خبره د شربت ګل وکیل محسن داور نن د فیصلې راتلو وروسته مشال ریډیو ته وکړه. په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال مشال ریډیو ته د فیصلې په اړه وویل:
تیر شپه مونږ او څارنوالانو محکمه په یو توافق باندې ورسېدو. کمې شپې ورځې چې صدرګل په بند کې تېرې کړې دي، هماغه به د شناختي کارت درلودلو په مقابل کې حساب شو. دا به خوشي شي بیا به وروسته مونږ ته بند وختل چې شربت ګله بېرته انتقال کړو پوځو د فامیل سره کابل ته.
د افغانستان سفارت لخوا د کیس لپاره ټاکل شوی خاص استازي نسیم کاکړ مشال ریډیو ته ویلي شربت ګله به د ګل په ورځ خوشي شي چې روسته به خپل وطن ته ولېږل شي. پر شربت ګله تور دی چې هغه په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسېده او جعلي شناختي کارت یې لرلو. تر دې دوه ورځې وړاندې دغه عدالت د هغې د ضمانت درخواست رد کړی و. وکیلانو او کونسلګرانو د عدالتي فیصلې هرکلی کړی دی. د سینیټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت ته ویلي دي چې حکومت په بیا بیا وایي چې په چین پاکستان اقتصادي رادارې کې غربي لاره شامله ده، نو ورته دې په لاره کار وخی. دا خبره د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د موصلاتو لپاره د سینیټ قائمه کمیټه غونډه کې وشوه. د کمیټې چیرمن محمد داود اچکزین نن مشال ریډیو ته ویل د حکومت له دعوې سره سم په غربي لاره کار تر اوسه نه دي سترګو شوی. په غونډه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د کار په اړه ورته معلومات باید ورکړل شي. د سمندر راهیسې د رادارې غربي لارې پاړه پښتانه مشان سیاسي ګوندونه تحفظات لري، او په وفاقي حکومت تور لګوي چې لارا او د پروژې ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې د وزیر اعظم له لوس سره سم به په دغه لارا کار سرته رسیږي. د پاکستان اطلاعاتي ټکنالوژي ریاستي وزیر انوشه رحمان وایي وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې د پاناما اسنادو قضیې په اړه فیصله زرو شي او ولس له رښتیا خبر شي. تېر ماښام نوموړي د وزیر اعظم له سلاکار بیرسټر ظفر الله خان او د پارلمان له غړي دانیال عزیز سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دوی په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم جواب داخل کړی دی چې پکې راغلي چې نواز شریف نه خو پټې کمپنۍ لري او نه په پاناما اسنادو کې نوم راغلي. ظفر الله خان غونډې ته ویل حکومت د پلټنو لپاره د سپریم کورټ پر ضابطه کار عمل کولو ته تیار دی. د خیبر پختونخوا مانسهره پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ سره خط وروسته یونیورسيټي تړل شوې ده. د مانسهره هزاره پوهنتون وایس چانسلر مرستیال سجاد احمد نن مشال ریډیو ته ویل تیر ورځ د زده کوونکو ترمنځ نخټو کې د دوه طالب علمانو تر وجل کې د وروسته یونیورسيټي نامعلومه مودې پورې بند کړل شوې ده. بل خو د مانسهره پولیسو مشر وایي چې پیښه کې ککړ یو کس نیولې دی او پلټنې ترې روانې دي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. افغان چارواکي وایي د کندوز په پرونو عملیاتو کې د ملکی وګړو مرجوب لپاره پلټنې کوي. تیر ورځ په کندوز کې د نیټو او افغان ځواکونو په بمباری کې خوشا ډیر شلسي وګړي، درې افغان او دوه امریکایي سرتیري وژل شول. خو د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي.
د عملیاتو په نتیجه کې د ملا ضیا الرحمن متقی وژل شو. د سره په څنګ کې ملا منصور، قاری محمد یار، قاری بلال، قاری جمال او قاری احمد سیار دا هم چې سر گروپان و د طالبانو دا هم وژل شو.
د افغانستان دفاع وزارت او د ولسمشر دفتر بیګا ویل وسلوال د ولسی وګړو کورونه د سپر په توګه کاروي. په افغانستان کې د نیټو غوس ملاتړ ماموریت وایي د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورسېدلي دي. د امریکا دفاع وزارت او وسلوالو لاس نه دی ویلي. نن سهار په هلمند کې د بم په چاودنه کې د اریانا ټي وي خبريال وژل شوی دی. نعمت الله زهیر سر د لخګا په دوه موزه کې د عملیاتو سیمې ته روان و چې د سړک غاړې خخ بم چاودنه وشو او نوموړی وژل شو. تیر ورځ افغان ځواکونو د ښار په دوه موزه کې عملیات کړي و. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي بم وسلوالو خخ کړي خو وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د شام په حلب ښار کې موقتی یو طرفه اوربند پیل شوی دی. د لسو ساعتو لپاره د ډزبندۍ اعلان نن د شام حکومت او ملګري هیواد روس وکړ. سو یاغیان ولسی وګړي وکول شي چې په ټاکل شو لارو د ښار له مشرقي برخې ووزي. په جګړې کې دغه دما چې ویل کیږي په بشري بنیادونو فیصله شوی. تر اعلان وروسته په لومړو سو ساعتونو کې د شام بشري مبارزانو داسې سونه لیدل چې د شامي او ملکي او ملګرو ازواکونو لخوا کومه لویه پوځي کاروایی شوې وي. یاغیانو دغه اوربند رد کړی دی او د نړیوال فشار کمولو لپاره یوه هڅه بللې ده. دوی ژمنه کړې چې د اوربند ماتولو په غرض به جګړې ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې هم په اکتوبر کې ورته درې ورځني اوربند کې یوازې لږ کسان د حلب له شرقي برخې وتل. په دغه سیمه کې اوس هم خواوشا 2.5 لک کسان ګیر پاتې دي. د ترکی وزیر اعظم بنالی یلدرم وای په کوردمیش تخار دیار واکر کې په بمی چاودنه کې اته کسان وژل شوی او تر سلو زیات نوټه پیاندي. نوموړي وویل نن سهار د پولیسو له یوې ودانۍ سره نږدې چاودنه کې د بندیز لاندې راغلي ګوند کوردستان ورکرز پارټۍ یو مشکوک خړې هم وژل شوی دی. دا چاودنه د انتظامی لخوا د کوردانو ډیموکرات ګوند ایچ ټی پی سره تعلق لرونکو د پارلمان یو لس غړو تر نیول کېدو څو ساعته وروسته وشوه. امنیتي سرچینو ویلي چې دوی د ترګري ضد پلټنو په خاطر نیول شوي دي. ترکی دعوه لري چې ایچ ټی پی بندیز لاندې راغلی ګوند کوردستان ورکرز پارټۍ سره اړیکې لري. ایچ ټی پی دغه تورونه ردوي. او نن د کازاخستان په الماتی هوایي میدان کې تر هغې وروسته یو شمېر پروازونه وځنډول شول او مسافران د هوایي میدان د یوې برخې وستل شول کله چې یو نامعلومه تن په ټلیفون خبر ورکړ چې هلته بارود ځای په ځای شوي دي. د هوایي میدان د رسنو برخې وویل چې په یو ټرمینل کې تر هغې پس د معمول کار روان شو کله چې امنیتي چارواکو ځای ولټولو او څه بارود یې ونه موندل. تر دې څلور ورځې وړاندې د ګاونډي هیواد کرغستان په بشکک کې په هوایي میدان هم ورته واقع شوې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن بیاو د موسم حال د سراج زهیر ناورو.
نن د جمعې پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.3 روپۍ او په 1.3 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ او په 1.14 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او 9.5 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمي تو د محکمه په وینا سبا د خالی پورز په پیښور بنو کوټه کې اسمان شین وی او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 24 بنو کې 28 او 24 او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وی.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اردوونکو پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غراپورونو هم اوریدئ شئ. افغان چرواکي هیله مندي چې افغان مېرمنا شربت ګله به روانه ونه کابل ته ولېږل شي.
کابل کې د په ډېر خوښۍ سره د دې راتګ البته ولمانځل شي خپل ولسمشر او د دوی د فامیل مېلمانه به وي.
د سینټ قائمه کمیټه حکومت ته ویلي کې د چین پاکستان په راهداري کې مغربي لار شته نو دوی ته دی وخی.
مغربي روډ باندې خو دروسه د څه کار شروع شوی نه دی. وادي دي چې دا بوکو دا بوکو نو چې کوم وخت دی یو شی وکی بیا بشکاره کیږي. دروسه پر خو سی وخ یو کار نه دی شوی.
او په کورم کې نوی جوړ شوی 200 سکولونه غیر فعال دي.
د دې به هیڅ فائدہ نه ای لکه دا خو یو بلډینګ جوړ شو او هغه بلډینګ بس نه هغه کې ماشومانو ته څه هغه ملاویږي یعنی نه څه فائدہ د هغه خلکو ته ملاویږي.
د سیمینارونو هم راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. لوزم ګډم به موجود آنند پیښور یو خصوصي عدالت د جاذب سترګو نړیوال شهرت لرونکي شربت ګل ته د 15 ورځو د بند او 1,00,000 روپۍ جرمانه پرې کولو سزا ورولې ده. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلاني سبزي د شربت ګل د مقدمه اوریدنې لپاره ورغلی وو او د فیصلې وروستو حالې زموږ سره داسې شریک کړل.
د عدالت د فیصلې راتلو نه وروسته شربتګونه د عدالت څخه مرکزی مین چې مخامخ کومه دروازه ده هغه دروازه باندې نه بلکې د عدالت شاغله یو بل دروازه ده په هغه دروازه باندې شربتګونه وباسنه او الته کې کوم ګاډي ودرولي او د هغه خواته میډیا ولا هم نږدې نه پرې خوځل څنګه یو دیوال په خوا کې ولاړو او هغه دیوال باندې برنه موږ چې کوم خپل کیمرې یخي وي اجازه نه چې تاسو شربتګون ته نږدې ورشه یا ورته خبرو کې ډېر زیات انتظار نه پښ شربتګونه الته کې د هغه دروازې نه وروتله الته کې دوه ګاډي ولاړو په هغه ګاډو کې هغه کینه ولا او مخ هم نخاره د بوکرک بورکا کې د مخ چې هغه پټو او هغه درو ګاډو کې چې کوم نه شربتګونه د عدالت نه واسل شو هغه نه روسته کنه بیا موږ د امبیسی چې کوم الته کې چارواکي وو د افغان امبیسی کوم د شربتګونه د کیس لپاره لکه یو خصوصي چې کوم تاکل شوی کسو محمد نسیم کاکړ صاحب چې کونسل دی هغه سره چې کله مشال ریډیو خبرو کې هغه دا وویل چې شربتګونه د دلته نه نیغه هسپتال ته وړل شوی دا چې کوم دا باقي څلور ورځې یا پنځه ورځې د دې کوم پیټ پاتې دا هغه په هسپتال کې تیری او د هسپتال نه بیا چې کوم نه د هغه د پولی نه پورې اړول شي او هلته کې به د پولی نه پورې به هغه د رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی ملمنی سیده به هغلته کې موږ بوزو ارکته او هلته کې به د هغې میلمستیا کي
دا مشال ریډیو ده.
د شربتګولي وکیل محسن داوړ وای چې د شربتګولي د وکیل محسن داوړ مرکه تاسو ته موږ په تیر خبرونه کې وړاندې کړې و چې ویلي دي چې د دغه سزا او قید نه وروسته به د سورزو یو له سورزو قید نه وروسته به شربتګولا افغانستان ته لیږل کیږي په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په دغه موضوع باندې زمونږ همکار عبدالحی کاکل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د عدالتي فیصلې په اړه پوښتلې دي چې دوی ورته څنګه ګوري. نوموړی په جواب کې صدا سي وایي
د دې فیصلې په شا کې البته زمونږ د زیاتی ډیپلوماټیکي هڅې وي په حقیقت کې تیر شپه مونږ او څارنوالانو محکمه په یو توافق باندې ورسېدو چې خوشبختانه نن محکمې هماغه کوم شی چې موږ توافق کړی وو په هماغه باندې فیصله وکړه. هغه داسې وو چې کومې شپې ورځې چې شربتګولي په بند کې تېرې کړې دي هماغه به د دې د کار درلود د دې شناختي کار درلود په مقابل کې حساب شو دا به خوشي شي چې په هماغه شکل او بیا به وروسته موږ ته بند وختل شربت ګل د ترنت خار کوم بوزو د فامیل سره کابل ته نو په اما د څه چې موږ په فکر کې شوم چې وختل د ګل د مطابق د فیصله وشو نو دا فیصله چې بیا ما مخکې په خپل بیان کې اعلان کړ یو خو خو چې خبر د افغانانو لپاره
چې دا پاتې څور وځي دي دا په روختون کې تیروي لاغه ورسته بده دي برخلیک څه وي تاسو به څه کوي افغان حکومت دا لپاره
سبا چې د شنبه ورځ کې په مونږه ماده کې د رات کابل ته کابل کې د پدیر خوخی سره د دې راتګ البته ولې مانځل شي خپل ولې نشر به شامه د دې د فامیل ملمنه به وي د دې د استوګنې ځای لکه مخکې چې ما ویل او همدارنګه بل اخر یعنی په مطلقه ته ژوند تیر کړی دی او امید دی چې د حکومت د ولې نشر په پاملرنې سره ده دا نو په داسې ژوند کې کوم دی یو څه د سهولت کې ژوند وسی.
زه خلاص به خیر پښتنه د ځکه چې دا خو یو نړیوال شهرت لري او نړی مور باندې خبرګونونه او کوتا سم ډيري ډیپلوماټیکي هڅې وکي او ممکن ده په افغان حکومت هم یو فشار وي او پر پاکستان هم یقینا ستاسو له خوا خبرې اترې فشار خو پښتنه ده چې چرته د افغانستان ته بیرته لاړ شي څو وخت د مطبوعاتو له مخه لري سي نو د حکومت هم له پامه ځو غورځي کنه حکومت د سی یو دوامدار تګلارې یا د دې د ژوند تیر ول پاور باندې څه دغه لري
اول خو چې شي تجربه لري او په استوګن کې تجربه لري چې خپل ووسی او هغه ول خو شروع واده کړی چې ان شاء الله په کابل کې به وکړي ما نه له خبره ده چې د خپل اپارټمان څخه نشي او خپل خپل مشهور سره ځان دي کې خبره مرسته به مو سره وکړي په متداوله متوګه هغه نه بیا د وسنه څوک نشي ویل
نه له روختونه ځخه افغانستان ته انتقالول
په خاطر دی د روختون ته افغانستان د دوشنبه پر ورځ باندې ان شاء الله چې کوم کلام دي چې حرکت وکړي ولای شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د ایران وړاندې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې. په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په عدالت کې زموږ همکار د شربت ګلی د نږدې خپلوان نعمت ګل سره هم خبرې کړې دي او دغه نه پوښتلې دي چې دغه ورځې پاغي او دغه په کورنۍ څنګه تیرې شوې. دغه په جواب کې نوموړی وایي
اوس به زه وایو دا یو لس ورځې چې کومې تیرې شوې یو لس ورځې په موږ انتهایي سختې او سبو
او دا هغه کوم ځامن دی باری باندې هم دا تورې شناختې کوم
دا هغه ځامن نشته جی یو زوی دی وړو کې باندې پینځو کالو زوی دی دا نور ټول چې دی هیڅ کوم نشته دا هغه درې لورانی دي او هغه چې دی یو لګوړه دی زوی نه لګ معمولی پنځ تقریبا سات سال وي نور دوه معمولی غټي دي دا هغه نه دس سال یا بارہ سال داسې دي ځامن دا هغه یو پینځو کالو زوی دی بس
نو چې زوی وړو کې دی خاون نه ملته کور وځه څنګه دا څنګه
د کور وځه جی غټه وټه چې خدای سوګ نشته دی یو کور ورل جی اغه وخت کې نټ جو ولا غسته او بس هغه کې پرتاوا اغه هم خرڅ کړي دي او باقي چې دی دا غي ټول چې څومره د کور مصارف واغه چې دی زما والد سي حاجی سي بدا وکول
د ژوند معیار څنګه دي څنګه ژوند تیری
ژوند معیار نو بتا څه ګوس دا غي جامې ته کتلې جامو چپل ته هم ارسه ته هم کتلې نو بتا څه سوې ما ژوند معیار داسې و چې سب ورته چې سپې سي ور سره جمع کونجي اغه ټیم کې وا اغه ټول چې دی په دې د خاوند په علاج بخپل علاج بیا د لور په علاج نه بس باغې مندي لګول او باقي خرچه مرسته چې دا بوله لاندې یو زما یو تر ور سره سيدو زما پلار چې دی ټوله مخ کې سره چې کله نه اگر واده شوی دا نو مو سره یو ځای و ناګې نه داګې ټوله خرچه مرسته چې دی دې سه په
نو په خپل هم ناروغه ده کنه داګې د علاج اوس د صحت
نه بس داګې اوس ان شاء الله خدا تقریبا علاج خو جاری دی او نیم نه زیات علاج شوی دی ان شاء الله اوس په سورزو کې به رزلټ پازټیو شي ځکه چې انجکشن یې ورته سٹارټ کړی وی ډاکټرانو ایچ سی وی د بارے چې کومې لګي هغه هغه اصل کې مخکې یو ځل لګولې وی خو هغه ورمن اثر نه وکړي شپږ میاشتې انجکشن یې لګولې وی خو هغه ونه اوس دوباره بیا چې دی شروع کړی دی
او اوس څنګه ګوره د حکومت د اقدام ته چې گرفتار کړه هغه خو واقعي ډیرو خلکو وی جدای بد کړی دی اوس بیا واپس حکومت ته کوم رسته وکړه هغه خوشې
نه حکومت ته گرفتار کړه هغه خو یو قانوني دغه واخو به خامخا گرفتاروله اوس موږ دا ډیر مشکور یو چې هغه پرې خو دا اول د افغانستان حکومت خاص طور پر د زاخلوال سیب چې په کوم ورځ نه هغه گرفتار شوې دا هغه سحر نه والی تر نن پورې زاخلوال سیب جلیلی سیب کاکړ سیب دوی چې ده کافی د وکیلانو ډیر مشکوري ما چې هغه ډیر منډه والی د موږ سره او د دوی چې دا افس څومره کسانو هغه ډیر زیات منډه کړې ده
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د سینټ د قائمه کمیټې غړو ویلي دي چې وفاقي حکومت د پاکستان چین ترمنځ اقتصادي رادارې کې د مغربي لارې په اړه سم معلومات نه دی ورکړي. دوی وار په وار له حکومت غوښتي چې د مغربي لارې په اړه ورسره سم معلومات شریک کړي. د قائمه کمیټې یو غړي مشالې روته ویلي چې په اقتصادي رادارې کې مغربي لار شامل وي نو دوی ته دې وښایي. تفصیل سراج ظهیر راکړي.
اسلام آباد کی زیارت پر مقام د مواصلات لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه د سینیټر محمد داود چکزی په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د مواصلات سکتر ته د کمیټه غړو وویل چې حکومت لګیا دی په بیلابیلو غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د مغربي لر په حواله لوزونه کوي او د دې سره سره پر سنیو کې اشتهارات هم ورکوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټه چیرمن محمد داود چکزی وویل چې وفاقي حکومت داوا کوي چې د مشرقي لار سره په مغربي لار هم کار پیل کړي. نو دوی خو چرته هم دغه کار ونه لیدلو چې په کومه سیمه کې روان دی. نوموړي حکومت ته وویل چې کمیټې ته د روان کار په اړه معلومات ورکړي چې تر دې دمه یې څومره کار کړی. محمد داود چکزی زیاته کړه
مغربي روډ باندې خو دروسه کیسه کا شروع شوی نه نو وادي دي چې دا بوکو نو چې کوم وخت دی یو شی وکي بیا بشکاره کیږي دروسه پر خو سی وخت یو انچ کار نه دی شوی دا پر خلکو باندې نور ریاکشن کیږي د دې سبا نور خبرې به جوړې شي. کار نه کوي خو د ګرته معلومه ده چې پر مغربي روډ باندې کار نه کیږي بجای د دې پر مشرقي روډ باندې کار شروع دي تشیر پر مغربي روډ باندې مشکاره کوي چې موږ پر مغربي روډ باندې دا وکړو او دا روان دي او دا به وسی چې کوم کار کوم وخت وسی مالو ګور مخ کې مشته معلومیږي. خلکو خو ته خو غلط بیان کوي کمیټې کم از کم دا دغه موږ دې چې موږ بداسي وکړو یا بداسي وکړو دروس پر فلال هیڅ نه دي سي.
مشال ریډیو چې په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د مغربي لار په حواله د خیبر پښتونخوا د حکومتي ډلې د صوبایي اسمبلی غړي ډاکټر حیدر علي وپوښتل نو هغه وی چې دوی خو له اوله ورځې د وفاقي حکومت د دې زیاتی پر ضد اواز پورته کړی. نوموړي وویل
دوی خو موږ ته دا خبره کوله چې دا درې روټس دي او درې واړه په یو ځای په دې کار شروع کیږي. دا درې واړه د دې کوریډور حصه ده. وزیر اعظم صاحب چال په کانفرنس کې کومه وعده کړې یا اعلان کړی هو به هماغه به پوره کېږي. د دې بریفینګ خو ټوټل دا و چې دا ځینې خلک تحفظات لري دا بې ځایه دي. دا به همداسې زموږ تحفظات دا و کدی دا ټول ډیولپمنټ مرکز کوي په یو صوبه کې او نورې پسماندو صوبې په دغسې نظر انداز وي نو دا ترقي چې یو ځای کانفرنس کېږي دا خو د پاکستان ترقي نه شو. دا خو د یو خاص علاقې دی او خاص خلکو ترقي ده او دغسې بیا پاکستان د یکجهتۍ چې کومې دعوې دي وکړي زما په خیال دا پای کې یو لوی خلل پیدا شي کدی دغسې فیصلې.
مشال ریډیو چې په دې اړه د وزیر اعظم نو شریف د سلاکار انجینیر امیر مقام نو پوښتل نو هغه وی چې ځینې خلک د خپلو سیاسي ګټو لپاره دا منصوبه لانجمنه جوړوي حالانکه له دې منصوبې به ټول پاکستان ته یو رنګ ګټه رسي. انجینیر امیر مقام زیاته کړه
بابا چې یو سیاسي ایشو تر هغه بازي کسان او حقایق داسې نه دا خو گوادر ته رسېدلې او مغرب په طرف هم رسېدلې او مشرق په طرف هم رسېدلې او زموږ د حکومت چې کوم پلان نه تاسو کته جاره انډس هاي وے ایکسپریس وے موټر وے ته کنورټ کول ورسره د ډی اے خان سره جلته کوم کار روان دی. کوم ته چې دغه مغربي روټ وي پرایم منسټر صاحب د ایکسپریس وے منظوري ورکړه تر سواته پورې سچ څنګه داسې پولیټیسایز کی داسې سچ څه خبره نشته. پیک منصوبه ټول پاکستان نه پاره او دا هغه دي کوم اثرات دي ټول پاکستان په خلکو باندې پریوزي او شنته.
د قیمه کمیټې په هونډه کې وفاقي حکومت ته دا هم ویلې شو چې د موټر وے خوښه چې سمره هم آبادی ده باید چې دغه سیمو خلکو لا په موټر وے کې ملازمتونه ورکړل شي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرون
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
د پاکستان امنیتی ځواکونو د سویلي وزیرستان په واڼه کې یو مارکیټ په بمونو لزول دي او د دریز خپل کړه دي چې ګنی دلته مشکوک وسله والو د سیمې خلکو د دغه ځای نه د قامي سملې غړي د دې غندنه کړې ده او دای یو امتیازي سلوک بلل دي. تفصیل سلاب محسود راکي.
د شپږم په 13 ورځ مازیګر ماښام نه وخته مال د سولي وزیرستان ستر پنډغولي واڼه په رستم بازار کښې د امنیتي فورس سرتیرو د ملک میرزالم وزیر مارکیټ په دوو ګوشو ګوشو بمی چاودنو و الوزاوه چې په نتیجه کښې یې په مارکیټ کښې یوې مسافرخانې یو هوټل په شامول ټول شپږ شله دوکانونه بېخي تباه کړای شول. دا مارکیټ دا دوکانونه ولې تباه کړای شول د مارکیټ څښتن ایډوکیټ علي وزیر نه وار وای.
دا د میج مارکیټ وو نو دا مارکیټ کښې دی د په یوه کاس باندې چپا وچوله کسول کپړې کښې چې دا میج ته مطلوب دی د کاسې ونیوه د کاس پلوري ونیوه هغه یوړل په اوړل نه بعد دی د چکیم د میج مارکیټ ته یې پارین برودی ورته کښې شول بلاسټیک وه سوتیس کمرې وې هوټل وو پکښې لوندې د کندورونې ټول سامان وو نو دا په کرونی نه باندې نقصانات یې وکړه. آیا په اسلام آباد کښې دا د مکې نه کېږي په کراچي کښې نه کېږي په لاهور کښې نه کېږي ایون چې د جرنلونو پر خلک مړه شول یا دستي دی دی هغه چکیمه علاقه وي یا مارکیټینه وي یا کورینه وي دغه دهشتګرد شول دغه رنګه وي میز دا وي ه چې د دغه لارې د مخنیمای وشي.
مشال ریډیو چې په دغه باره کښې د قومي اسمبلۍ د سفران د قایمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین مسعود سره تماس ونیوه هغوی وویل چې ګرم او نګرم په یوې لاشتې وهل دغل بېخي بې انصافي ده.
د میز سره امتیازي سلوک کېږي لکه هغه چې په کراچۍ شو دا مکه کېږي په اسلام آباد کښې کېږي په لاهور کښې کېږي چې دا مکه وشي د هغې سره آس پاس چا ته هڅه نه ویلی کېږي څوک ه نه سازوار کېږي د چا نه ه ترتیس نه کېږي بلکې هغه سره مجرم وي هغې ته لاس کېږي مسوا د قبایل نه یا خصوصاً د سات وزیرستانه چې چېر شه یا دا مکه وشي یا د هغې د مکې په ضد شي مارکیټ هم مجرم شي د مارکیټ مالک هم مجرم شي هغه علاقه هم مجرمه شي. دا امتیازي سلوک دی چې دا سره مناسب لګه چې د قبایل سره د دار قربانۍ باوجود داسې سلوک کېږي نو په دا باندې نفرتي نه شي زیتوره جرمي نه په مخابات شي.
دا د هم یادوي چې د دغې پېښې بنیادي وجه په دغې مارکیټ کښې 15 ورځې مخکې د یو مشکوک سړي خان افغاني په خلاف د امنیتي فورسز د لټون امنیاتو په دوران کښې په مځکه کښې خوندي بم چاو دے دلائی و چھ پناتی جیو شئی دے امنیتی فورسز یو میں جر ووا جلائی شا او دے یو لیفٹیننٹ پر شامول شپیر سر تیری پرار جلی شوی و دا دے ہاں یادوی چھ دے لٹون پر دوران کشے امنیتی فورسز تا پچار مشکوک سڑائی خان افغانائی گریفتار او دے وانا پسی میں وچا خڑک شے دے آغا دے کور سرا ٹول پنزا کورونا لیا اوال بل ڈوز کڑی شوی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
پوہان وائی چھ پہے وادنوں کے دواک اصل سرچینہ ولسوی او جمہوریت دے واک ساتلو زامن بھی خو جمہوریت سشی توائی دے تاریخ صدی جمہوری ارزختونا او دخل کو آزادی څه معنی لري بشری حقونه څه توای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلی دی شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دیتہ د ورته نور پښتنو جواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د خیبر پختونخوا منصری ضلع هزاره پوهنتون کې تیره ورځ د زده کوونکو ترمنځ په انخطو کې دوه طالب علمان وژل شوي دي او انتظامی پوهنتون تر نامل محمودې پورې تړلی دی بلخوا د منصری د پولیسو مشر وایي چې په پیښه کې ککړ کسانې نیولي دي او پلټنې روانې دي تفصیل شبیر احمد جان راکوي
دا هزارې پوهنتون د وایس چانسلر مرستیال سجاد احمد مشال ریډو ته وویل چې د دوه زده کوونکو د وژنې وروسته نور زده کوونکو قهرجنې مظاهرې شروع کړې وې چې له وجې دوی پوهنتون د حکومت په حکم تر نامعلومه مودې بند کړې دي خو دوی هڅه کوي چې روغ جوړ وکړي او پوهنتون بیا پرانیزي ځکه چې د دوی په وینا امتحانونه را روان دي او که ډېر وځنډېدل نو په زرګونو زده کوونکي به هم اغېزمن شي او حالات به نور هم کړکېچن شي فی الحال خونگ تا حکومت اول چھ پوہنتون بند کرے اوس بند دے ادا پت نے لگی چکل پور با بند وی خمنگا اندیخمن ڈیر یو زکچی تلتا دفاٹا چترال گلگت بلتستان او مظفر آباد پشمول د ټول صوبے او ملک نا پزرگون اس دکون کی سبق لراغلی چھ ہغوی خپل کورون تہ ہم نشیت لے او د پوہنتون بند دو لوجہ وتا یوش مرستون جدی اور اتن کی ولسم نٹے نا امتحانو نا ہم شروع کیگی او دغه پیخ ورستو گنٹ میر زده کوونکو احتجاج نه کړو چې پکې ډېر اوس هم لا د پولیس په حراست کې دي خو مونږ هلې ځلې کوو چې دا خبره زر تر زر هوار کړو ځکه 2 لس 10 لس زر ماشومان راتلونکي او سبق اغېزمن کیږي نو دا د اندېښنې وړ خبره ده
12000 بچو کا مستقبل جو ہے نا وہ تو پریشانی بن جاتی ہے
بلخوا د مانسیری ضلع د پولیس مشر احسن سیف الله مشال لیڑو تول چې د هزارې پوهنتون د زده کوونکو قاتل یې ونیو او پلټنې ترې روان دي چکم کسفو چندلی هغه مونږ نن ونیو دا درې کسان وو چندلی چې د هزارې پوهنتون فارغ شوی زده کوونکی وو دا طیب چې موجوده وخت کې پوهنتون کې سبق وایو ملګری وو او د دوی دواړو د سواد سره تعلق لرونکي سلمان سره د سنوکر په دکان کې بهر جنگ وشو چې طیب په سلمان ډز وکړې او وې وجه او وروستو طیب او چندلی چې دواړه ملګری وو او تښتېدل ولې د هغې وروستو د پولیس لټون دوران طیب هم مړ وموندل شو ولې پولیس لټون او پلټنې کولې چې په نتیجه کې اړومبی پلټنو کې دا معلومه شوه چې چاندلی چې هم د طیب ملګری وو هم د هغه قاتل اوخته او داسې د ځان بچ کولو لپاره وکړل نوموړی وویل چې پلټنې لا اوس هم روانې دي د پوهنتون عمله وایي چې د دواړو زده کوونکو جنازې په خپلو خپلو سیمو کې پرون ادا کړې شوې دي بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو او د لوړو زده کړو یا د هایر ایجوکیشن کمیشن مشیر مشتاق غنی د پیښې د اعلی پایې پلټنو هدایت کړې دي او په پوهنتونونو کې داسې خونړۍ پیښې په سختو ټکو کې غندلې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
اردن کو درنگ شبیلا پختونخوا کی د مازیګر پینځنی می بجی کی دن کی دی د ملیحا مرزاده نه مهم خبرونه ورو د خبرونه رستورته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې کو او پزنو نړیوالو موضوعاتو باندې راپورونه هم در اورو فړومبه خبرونه
نن د پېښور یو خصوصي عدالت نړیوال شهرت لرونکي نیول شوی افغان کډوالې شربت ګلې ته د 1500 ورځو کې سزا اورولې او 100,000 روپۍ جرمانه کړې ده. دا خبره د شربت ګلې وکیل محسن داور نن د فیصلې راتلو وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان سفارت لخوا د کیس لپاره ټاکل شوی خاص استازی ویلي شربت ګله به د ګل په ورځ خوشي شي چې وروسته به خپل وطن ته ولېږل شي. د سینیټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت ته ویلي چې حکومت په بیا بیا وایي چې په چین پاکستان اقتصادي راداری کې مغربي لار شامله ده نو ورته دې په دې لاره کار وکړي. دا خبره د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مواصلاتو لپاره د سینیټ قائمه کمیټه غونډه کې وشوه. حکومت ویلي د دې لارې په اړه چې وزیر اعظم کوم ملاس کړي هغه به پمپاغه نقشه به دا منصوبه سرته رسیږي. د پاکستان اطلاعاتي ټکنالوژي ریاستي وزیر انوشه رحمان وایي وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې د پاناما اسنادو قضیې په اړه پریکړه ضرور شي او ولس له رښتیا خبر شي. تېر ماښام نوموړي د وزیر اعظم له سلاکار بیرسټر ظفرالله خان او د پارلمان له غړي دانیال عزیز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل. دوی په سپریم کورٹ کې د وزیر اعظم جواب داخل کړی دی. د خیبر پختونخوا مانسیری هزاره پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ تر نښتې وروسته یونیورسټي د نامعلومه مودې پورې تړل شوې ده. د پوهنتون د وایس چانسلر مرستیال نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. په دغه پیښه کې 2 زده کوونکي وژل شوي وو. افغان چارواکي وایي د کندوز په پرونو عملیاتو کې د ملکی وګړو مرجوب لپاره پلټنې کوي. 13 ورځ په کندوز کې د ناټو او افغان ځواکونو په بمباری کې خوشا دیش 16 وګړي 3 افغان او 2 امریکایي سرتیری ووژل شول. خو د دفاع وزارت وایاند بیگا مشال ریډیو ته ویل چې په عملیاتو کې د وسوالو طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي. نن سهار په هلمند کې په بمی چاودنه کې د آریانا ټی وی خبریال نعمت الله ظهیر وژل شوی دی. د شام په حلب خار کې موقتی او طرفه اوربند پیل شوی دی. د لسو ساعتو لپاره د ډزبندۍ اعلان نن د شام حکومت او ملګري هیواد روس وکړ. د ترکی وزیر اعظم بینالی یلدرم وای په کډمیش تخار دیار باکر کې په بمی چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 300 زیات نور ټپیان دي.
مهم خبرونه مو ورید اسلام آباد ته ورزو. رابعه اکرم خان د پاکستانی مطبوعاتو مهم ټکی وړاندې کړي.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان دا تاریخ لري چې د مخنیوي وړ حادثونه سسته کړنه نه ده ترلاسه کړې. دې لړکی د کراچۍ د لانډي پر ریلوې سټېشن د ریلګاړو د جنگیدو پیښه یو بل یادونه ده. د ریس یادوي چې تر اوسه پورې د پیښه کې 40 کسان وژل شوي او 30 شوبل دي. په ابتدایي رپورت کې دا خبره مخې ته راغلي چې د ریلوې سټېشن افسرانو غلطۍ سره زکریا او فرید ایکسپریس ته د راتګ اشاره ورکړې شوې وه. د سله وجې دواړه ریلګاړي وجنګېد. ادارې وړاندې لیکي په تیرو 12 میاشتو کې ریلګاړو دا دریمه پیښه ده. دې باوجود دې لړکی د چارواکو لخوا دې اړخته ډېره لږه توجه ورکړې شوې ده. ادارې زیاتوي چې پاکستان هغه ملک ته چرته چې په دې نسي کلونو کې د الوتکو د غورځېدو 2 غټې پیښې وشوې خو څه بدلون ونه کتل شو. دا شان په سبونو د فیکټریانو کارکوونکي وسوځېدل خو لږ کوشش هم نه دی شوی چې په ایمرجنسي کې هنګامي لارې وي او د اور د مړ کولو لپاره انتظامات. ادارې وایي هر حکومت د بل نه پس دا خبره کوي چې د ټرین نظام به ښه کوي. کو کتل شي همدې نظام تر لاندې د پولی ها غاړه په هند کې خلکو ته اسانتیاوي ورکړې دي. په همدې موضوع دان رسپانه خپل درې کلی کې چې د ریلوي وزیر د ریلګاړو په ډرایورانو تور لګولې چې هدایاتو باندې عمل نه دی کړی. د لړکی اعلی چارواکو لپاره کار ده چې داسې پیښو مخنیوي لپاره زیات نه زیات احتیاطي ګامونه خپل کړي. ادارې په وینا چې د ریلوي وزارت د ریلګاړو سامان او بنیادي ډانچه وګوري چې په ریلګاړو کې خامیانې په ګوته شي. بل د انګریزانو د وخت د ریل د نظام لپاره د یو جدید پروګرام ضرورت دی. د لړکی ځینې اقدامات اوچت شوی هم دی خو رفتار یې کم دی. ادارې اخیری کلی کې چې پاکستان کې د خلکو تګ راتګ لپاره ریل یو مهمه ذریعه ده. پاکستانی کام د یو کم نرخ والا موثره او د ټولو نسیات یو محفوظه د تګ راتګ د نیټورک مستحق دی. مشرق رسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د چترال په ګودامونو کې خراب شوی د لکونو روپو غنم بیلولو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. ادارې وایي ژمی بارانونو او په خاص توګه د واورې ورېدو په موسم کې لواریټه بندېدو له وجې چترال او په نورو سیمو کې غنم د مخکې نه ورسول شي. خو داسې ښکاري چې په تېرو کلونو کې د ضرورت نه زیات غنم رسول شوي دي چې اوس هغه خراب شول. ادارې زیاتوي اگر چې دې لړکی احتیاطي ګامونه ځکه کامیابېدی نه شي چې چېرته د غلطۍ نه د ضرورت مطابق غنم ورنه کړی شي او سپلای یې کم شي، خو په دې حالاتو کابو موندلو لپاره ضروری ده چې د لواري ټینر په جوړولو کې د تنډه کار وانخستی شي چې هر موسم کې د ضرورت شیان په رسولو کې مشکلات نه وي.
د فارن پالیسی مجلې یو راپور کې راغلی دی چې د اف 16 یا د اف 14 جنگي الوتکو جوړونکي کمپنۍ ویلي اوس به له هندي شرکت سره په همکارۍ الوتکې جوړي. بلخوا فینانشل ټایمز رسپانډ لیکلي دی ایران د تیلو او ګیس لوی ذخیره لرونکي هیواد دی، خو له ډېرې مودې راهیسې د غربي نړۍ شرکتونه د دغه هیواد د انرژۍ په سکتور کې پانګونه کول نه غواړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي په هند کې د امریکایي اف 14 جازونو د اخیستلو مخالفین وای هیواد ته یې د لړکې په امریکا دومره تکیه نه ده پکار، ځکه چې په 1990 په لسیزه کې امریکا پاکستان ته هم د دغو جازونو د ورکولو سودا بنده کړې وه. په هند کې ځینې خلک بیا دا نظر لري چې د اف 14 جازونو جوړونکو امریکایي کمپنی د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ نه ګټه پورته کول غواړي. د مجلې په وینا په هندوستان کې بیا څه خلک دا نظر هم لري چې پاکستان سره لا لوړاندې اف 14 جازونه شته، نو هند په دغه جازونو ترلاسه کولو کې هیڅ جنگي ګټه نشي کولای. خو مجله لیکي دا فکر لرونکي خلک په دې نه دی پوه چې نوې اف 14 جنگي جازونه په ډېر نوي او جدید ټکنیک جوړ دي او له پخوانی اف 14 جازونو ډېر وړاندې او قوي دي. په هند کې څه خلک بیا سوچ کوي چې امریکا هند نړیوال قوت جوړول هم غواړي او د دوی په نظر پاکستان سره هم د سیمه ییز توازن لپاره نږدې تعلقات قائم ساتي. بلخوا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د خپل لانجمن اټمي پروګرام له وجې د ایران د غربي نړۍ سره تعلقات تر ډیره وخته کړکیچن وو چې په نتیجه کې یې له دغه هیواده د تیلو غربي کمپنیانې وتلې وې. ایران په ټوله نړۍ کې د زیات ګیس د ذخیره لرونکو دویم هیواد دی او دا راز د تیلو د زیاتو ذخیرو لرونکو هیوادونو په فهرست کې په څلورم نمبر دی. تهران هڅه کوي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د توانایي په برخه کې 200 ارب ډالر سرمایه کاری وشي. خو ورځپاڼه لیکي چې د مغربي نړۍ ټوټل نومې کمپنۍ په 2010 کال کې په ایران کې د تیلو پیداوار بند کړی دی. دا راز سټیټ آیل نومې کمپنۍ په دغه هیواد کې د 2011 کال راهیسې د نشت برابر موجودګي لري. دوی د نورو مسلو نه علاوه د تهران د کار کولو د شرایطو سره هم متفق نه وو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
خو به مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای خو دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
ای د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخلت د پلټنو دایره تر هغه جالي لیک غځولې ده په کوم کې چې د تاثر ورکړل شوی و چې ګنی د هیلری کلینټن انتخاباتي کمپاین د انتخاباتو ګټلو لپاره انتهایی ګامونه پورته کړي. په دغه اړه د مشال لیډو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکی اورو. رویټرز خبری ایجنس راپور ورکوي چې د پلټنو فدرالي اداره FBI د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخلت د پلټنو دایره تر هغه جالي لیک غځولې ده په کوم کې چې دا تاثر ورکړل شوی و چې کېدی شي د هیلری کلینټن انتخاباتي کمپاین د انتخاباتو ګټلو لپاره د ولسی بېقرارۍ پیدا کولو په ګډون نور سخت ګامونه پورته کړي. د امریکا استخباراتي چارواکو په شخصي توګه خبرداري ورکړې ده چې د انتخاباتو بے باوري کولو لپاره د روسیې کمپاین یوازې د ډیموکراتیک ګوند ایمیلونو غلا کولو پورې محدود نه دی، بلکې په دې کې په ووټونو کې جالسازی او ناسم خبرونه خپرول هم شامل دي. ای بی ای دا وخت د وو مخونو هغه یاداشت بیا کتنه کوي چې د اکتوبر په 16 نیټه د ډونلډ ټرمپ په خوانی مرستیال روجر سټون په ټویټر خپور کړی و. د هیلری کلینټن انتخاباتي کمپاین او کلینټن فاونډیشن دا دستاویز جالی ګرځولې دي. په دې یاداش کې راغلي دي چې په انتخاباتو کې د خلکو د رایو ګټلو لپاره د ولسی بېقراری پیدا کولو په ګډون د نورو یو شمېر انتهایی ګامونو پورته کولو تجویز ورکړل شوی و. د دې خبرې سپیناوی لانه دي شوی چې دا دستاویز له کومه راغلی دي او بیا په ټولنیزه میډیا څنګه خپور شوی دی. د نومبر په 14 نیټه روجر سټون ویل چې هغه دا یاداشت ایمیل له لارې ترلاسه کړی دی. رویټرز د یو بل جالي دستاویز په اړه هم راپور ورکوي او وایي چې دا یو لیک دی د کوم په اړه چې فکر کیږي چې د ډیموکرات ګوند سینیټر ټام کار پر لیکلی دی. دا لیک هم دا تاثر ورکوي چې د انتخاباتو ګټلو لپاره به ډیموکراتیک ګوند انتهایی ګامونه اخلي. په دغه لیک کې چې د کار پر دفتر جالی بولی سینیټر کلینټن ته لیکلی دي چې موږ به تا د انتخاباتو بایللو ته پرېنږدو.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي واشنگتن پوسټ اوسپانې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د خلکو بې کوره کېدو موضوع څېړلې. لیکنه د ملګرو ملتونو یو راپور په حواله وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې څه د پاسه 1400 وګړي وژل شوي دي او ګڼ خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا وروي.
د واشنگتن پوسټ اوسپانې لیکنه وایي د افغانستان د تیر کال د جګړو له کبله وار د مخه څه د پاسه 1 میلیون ولسي وګړي خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. سګ بیا هم د جګړو له لاسه خپلو مینو او کورونو پرېښودو ته د اړ کېدونکو عامو افغانانو شمیر ښایي شاوخوا 1 میلیون ته ورسي. له دوی څخه ډېری بیا هغه هم دي چې د غربت او وچکالۍ په څېر ستونزو کډوالۍ ته مجبور کړي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او ایران کې له میشتو افغان کډوالو غوښتل کیږي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. پر دې سربیره افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړې چې له مخې به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه لپاره تللي افغانان بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. د لیکنې تر مخه د دغه موافقې په ترڅ کې ښایي شاوخوا 1 لک افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شي. په لیکنه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د ویاند نادر فرهاد په حواله ویل شوی د افغانستان په څیر هیواد چې د تیرو 1.5 کلونو جګړو ځپلې دی ورته د دومره ډیر شمیر کډوالو د ستنېدا خبرې تر فشار لاندې راوسته دي. د نوموړي په خبره دغه ستنېدونکي کډوال خوړو او کمپلو نیولې تر د کار روزګار او روغتیايي اسانتیاو پورې هر څه ته اړتیا لري. نادر فرهاد خبرداري ورکړی چې ملګری ملتونه او نور نړیوالې ادارې له افغان حکومت سره د دې کډوالو د پرځای کولو په چارو کې مرستې ونه کړي د کډوالو دا مسأله به په یو بشري بحران بدل شي. لیکنه کاږي له هغه وخت راځي چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو حکومت لمنځه یووړ، افغانان دا مهال په خپل هیواد کې د تروریزم او نامنۍ د بدترینو پیښو شاهدان دي. ملګرو ملتونو 13 جولای میاشت په خپل یو رپورټ کې وویل د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې څه د پاسه 1400 ولسي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي ملګرو ملتونو له 2009 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې د ولسي تلفاتو د ثبت چارې پیل کړي چې د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو شمیرې ښیي په دغو جګړو کې د عامو افغانانو د وژنې پیښې په بېساري توګه زیاتې شوي دي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 0422 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
نیویارکر مجلې د پاکستان او هند اړیکو خرابېدو له کبله د فلمونو او په هنري سند د اغیز موضوع څېړلې ده. مجلې مثال ورکړی دی چې د هندي فلمونو جوړونکي کرن جوهر ویلي دي چې هغه به اوس په خپلو فلمونو کې پاکستانی هنرمندانو ته د کار موقع نه ورکوي. د دغه لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارکر مجلہ لکھی 13 اونے د ہندی او فلمونو جوړون کی کرن جوہر نے وی فلم اے دل ہے مشکل نندارے تا وڑاندے کڑل شو خو جوہر اس شمنا کڑے چی نور بالا پاکستان او نرمندان پ فلمونو کی ناخلی مجلہ لکھی پر دغه فلم یو خلاسی ہندی سیاسی گند مہاراشٹرا نو نرمن سنہا یا ایم این ایس او پلویانو یہ تنقید کولو چې ولې پکې پاکستانی اداکار فواد خان کار کړی دی د ان پزینو ریاستونو کې سینماګانو ویلیو چې دغه فلم به نه خودل کیږي مجلہ پختن راپورته کوي هغه څه وجوهات ول چې کرن جوهر له پاکستانی او اداکارانو سره د کار کولو نه توبګار شو مجلہ لکھی پرستو کلونو کے پکلتوری کچا دا پاکستان او ہند ترمیان سکار زیاد شوی پا پاکستانی او ٹی وی چینلونو اشتہارونو کے دا ہندی فلمونو ستوری رازی دا غشان دا موسیقی پا پروگرام کوک سٹوڈیو کے ہم دا دوانو خواو سندرغاڑو پا گڑا کار کردی دی بیا پاکستانی او ڈرامو پا ہند کے دیر مقبولیت ترلا سکڑا او دا ڈرامو اداکاران پا ہندی او فلمونو کے اولی دل شول پا فروری کے دا دلی پا جواہر لال نہرو پہنتون کے پا کشمیر کے دا ہند روش خلاف دستکون کو یوی ڈلے مظاہرے اکڑے چی دا ہندو کمپرست ڈلے لا جوابی کار وای سره مخامخ شول لدغه پیخ سره پټړاو پولیسو کشمیر پلوه مظاهره کوونکو نیول او هندو کوم پرسته ګوند بھارتیا جنتا پارٹی یا بی جے پی دغه ګام لاټړ وکړ د ګوند یو مشر ویل د کوم خلاف ناری وهونکو خلاف به سخته کاروایی کیږي مجله د یوې انګریزي هندی ورسپانه د وایر د ایډیټر سیدھارت ورد راجن لخلیلی کی دا ول زل وو چې بی جے پی د کوم پرسته سخت جذبه د سیاسي آلی پتوګه استعمالولو لزوره خبره شوه همدغه جذبه سومیاشتي روسته له پاکستان سره په خراب اړیکو کې او کارول شوه چې په کشمیر کې پر هندیو سرتیرو د وسلوال برید پس هند د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړ او د ترهګرو په مرسته کولو یې تورن کړ مجللی کی دغه کم پرستی د فلمونو سند ته هم غزیده او ایم این ایس تر دغه وسلوالی حمله پس پاکستانی او اداکارانو ته له هیواده د وتلو ویل مجله د یونیورسيټي اف لندن د هنري زده کړو استاد منیشی تاداس لخلیلی کی د ایم این ایس او شفسینا پشانډلو مخکې هم د فلمونو سند په نخه کړی دی مجللی کی کرن جوهر په دې شر دغه فلم خپرولو ته پریښودل شو چې نور په پاکستانی هنرمندان دغه په فلمونو کې کار نه کوي او دا چې هغه به د پوز د خیر ښېګڼې فنډ ته د یو ملیون ډالر روزیاتې پیسې هم ورکوي مجللی کی پر پاکستانی او اداکارانو بندیز د جنوبی ایشیا د دوو هیوادونو ترمنځ د سړې جګړې د نوې لړۍ ښکارندوی کوي نیویارکر لیکي له ایم این ایس سره د کرن جوهر موافقه یو خطرناک مثال کې خود چې سیاستوال د وسلوالې حملې په پلمه په هنر اغیز کول شي
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
افغان چارواکی وای په کندوز کې د ناټو او افغان ځواکونو هغه بمباری په اړه پلټنې کوي چې تیر ورځ پکې د وسلوالو په ګډون شاوخوا 1.5 ولسی وګړي درې افغان او دوه امریکایي سرتیري وژل شو د افغانستان ولسمشر دفتر او دفاع وزارت بیګا ویلي دي وسلوال د ولسی وګړو کورونا د سفر په توګه کاروي په دغه اړه باندې تفصیل ملالای بشیر راکړي
افغان حکومت یو پلټونکو ټیم جوړ کړی چې معلومه کړي چې کملکیان د کوم اشتباه له کبله وژل شوي وي عاملین به له قانوني چلند سره مخامخ شي د جمهوریت ریاست ارګ اعلامیه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې د افغانستان دشمنانو استوګنځایونه ځانو تسپر کړی دي چې په نتیجه کې د کوچنیانو په شمول یو شمیر ملکیان وژل شوي دي د افغانستان د دفاع وزارت وان تورن جنرال دولت وزیری ویل چې د پنځشنبه د ورځې عملیات د افغان ځواکونو د ځانګړو قطعاتو لخوا د بهرنیو سلاکارانو په مرسته وسول چې پکښې د طالبانو د ګروپ مشران او ځینې قومندانان وژل شوي او نیول شوي دي
د عملیاتو په نتیجه کې د ملا ضیاء الرحمن متقی ووژل شو د ده سره په څنګ کې ملا منصور قاری محمد یار قاری بلال قاری جمال او قاری احمد سیار دا هم چې سر ګروپان وو د طالبانو دا هم ووژل شو
وزیر زیاتوی چې څلور نور د طالبانو کسان د ملا زمیر بای او د هغه د زوی صلاح الدین په ګډون نیول شوی دی دی وایي د دې عملیاتو پر مهال د افغانستان د ځواکونو د ځانګړو قطعاتو درې سرتیری هم وژل شوی او اووه نور ټپیان شوی دي او دوه د قاتم لاټر ځواکونو سرتیری هم وژل شوی او دوه نور یې ټپیان شوی دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر لخوا ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور امریکای سرتیر ټپیان سوی دي. جنرال دولت وزیر وایي چې د مخالفانو له سخت مقاومت وروسته د دې عملیاتو پر مهال له هوایي قوې څخه هم کار واخیستل سو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ملکي تلفات رامنځته سوي دي او آیا د مخنیوي امکان یې نه و، وویل چې د دې پیښې اساسي علت د وسلوالو مخالفانو لخوا له استوګنځایونو څخه استفاده ده چې ملکیان د سپر په توګه کاروي.
خپله باندې د ملا ضیا الرحمن متقی او ملا ضمیر بای چې ما درته وویل چې یو نیول شوی او یو وژل شوی دی، د دوی کورونه په همدې سیمه کې و او په خپل کورونو کې قرارګاوې جوړې کړې وې.
د سیمې اوسیدونکو پرون د قربانیانو مړي د احتجاج لپاره د کندوز د والي د دفتر مخې ته راوړل. د کندوز ولایت یو مسؤل محمد یوسف ایوبی او د پارلمان یو غړي معلم چاري دواړو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په جګړه کې یو شمیر ملکیان وژل سوي دي خو له تفصیله خبر نه دي. د کندوز د روغتون مدیر ډاکټر محمد نعیم منګل ویلي چې د یو سړي او یو کوچني مړي او شا او خوا ډیر شټپیان چې پکې کوچنیان او ښځې هم شامل دي دغه روغتون ته ورول سوي دي. د ناټو ائتلاف ویلي چې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه خبر دی، خو پینټاګون یا د امریکا وزارت په دې اړه ځواب نه دی ویلي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا
د نړۍ حیرانوونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
ورزو کوربې قبایلی سیمې ته چرته چې ځایي خلک او د زده کوونکو د سازمان مشروایي په تیرو کلونو کې په دغه سیمه کې 200 سرکاري نوي سکولونه جوړ شوي دي خو تر اوسه فعال نه دي. په دغه سکولونو کې استادان نشته او د دغه تعمیرونو نه ځایي ولس ته هیڅ فایده نه رسي. طارق ورغزی په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز مشال لوډیو ته وایي دا د حکومت نه اهلی ده چې سکولونه جوړ کړي دي خو استادان بیا ورته نه دي ورکړي. دوی ویل هلته د تعلیم پرمختګ لپاره ضروری دی چې دغه سکولونو ته زر تر زره استادان ورکړل شي او فعال کړي.
د دې به هیڅ فائدہ نه وي. لکه دا یو بلډینګ جوړ شو او بلډینګ بس داسې نه هغه کې ماشومانو ته څنګه ملاويږي، یعنی نه څه فائدہ د هغه خلکو ته ملاويږي. دا حکومت ته هغه خپل ځای کوي فنډ نو په کار دا دي چې د استادان ویر کړل شي.
موږ چې کله د تعلیم محکمې یو مشال اشرف علي څخه وپوښتل چې دغه سکولونه تر اوسه ولې نه دي فعال کړی شوي، نو هغه مشال لوډیو ته وویل د دې لپاره ضروري دی چې د نوو استادانو برتي وشي او دا د دوی په اختیار کې نشته. اشرف علي وایي په سیمه کې سکولونو د فعال کېدو لپاره د نوو استادانو برتي خبره بار بار د خپل مشرانو په نوټس کې راوستلې ده. خبره میں چکلا د کامی سملی غړی ساجد حسین توری تاوڑان دیکھا نو هغه مشال لوډیو ته ویل دغه ستونزا هورول لپاره د دوی کوشش روان دی.
1800
ساجد حسین توری په خبره پټوله قبایلی سیمه کې چې د کال له 2002 را پدې خوا نوی برتې نه ده شوی. دا وخت له 2000 څخه زیات د تعلیم او صحت په ادارو کې د استادانو او ډاکټرانو ضرورت دی. طارق ورغزی مشال رادیو پی خبر.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
خبر ادا رکھتے آگا منٹرنل وقت فورج پاکستانی نے تصور کیا
ماں سر ابا بازار کے پلا وائی گم روانی پولیس والا تزاق تا دیر ہوئی مجھے زمان وائی بزا وما سر پروف نیشتا
ہم تو دون آئی کیا در پیشتی مجھے چرچ چھو آخر ولی
ددغو پختون زوابونا لسیم سیاسی مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا پخبل مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کر رہے چرچنوں عید گردواروں مکمل حفاظت
پکڑ په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
اوس د ادبی غونډه حال درکو کراچۍ کې مې شاعران او لیکوالان وایي چې دوی ټول د غریبي طبقې سره تړاو لري او که چېرته کتاب چاپ کوي هم نو د هغې دپاره په خپل منځ کې پیسې راټولوي، بیا هم د دې کتابونو څوک اخلي نه. دوی دا ګیله کړی ده چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، بیا هم دلته میشت پښتانه پښتو نشي لوستی. محمد عمران په دغه اړه راپور راکړي.
د کراچۍ په باچا خان مرکز کې د لیکوال او شاعر سرور شمال د شاعرۍ د لومبي کتاب سندریز ساندې د مخکتنی ورستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت په کراچۍ کې مې شاعر زرجان مداخل ویل چې دوی دا خبره په خپل منی چې په دې خار کې په لکونو پښتانه آباد دي، خو خپل ژبه نشي لوستلې او نه د پښتو کتاب اخلي.
کراچۍ کې اکثره شاعران چې دي هغه مزدور کار خلک دي او دا غي وز دستنه سره چې کتاب چاپ کی او بیا چې هر کله کتاب چاپ کی یا د ټولنې یا اجتماعي چنده باندې لگا دا به زو ما ته بدنه وي په دې طریقه باندې کتاب چاپ کی او چې کتاب چاپ شي نو د افسوس خبره ده چې بیا دا غي لوستون کې نه هر څوک کراچۍ د پښتنو یو غټ ښار یادېږي، خو بیا هم دا خبره اکسپټ کوچې پښتانه پښتو نشي لوستلې او هغه پښتو کتابونه هم نه اخلي او دا بیا لوستون کې هم نه وي.
د سندري ساند لیکوال او په کراچۍ کې د مدور عاصمې شاعر او لیکوال سرور شمال مشال ریډیو ته وویل چې د دوی کتاب که څه هم څوک په پیسو نه اخلي، خو د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره به دوی خپل نثري او نظمیه کتابونه چاپوي.
جبه رقم کوم جبه روک شي د کوم روک شي بیر کوم نه سدي چې هغه جبې روک شي نو هغه کوم نه روک شي. موږ دا نه غواړو چې پښتو روک شي او د هغې نه پشي د پښتو نام نشانه. موږ دا غواړو چې پښتو ژوندۍ او پښتو ډېره خوږه ژبه ده او زموږ دا کوشش ته زموږ خپل جسم له زموږ وسره چې زموږ د پښتو شاعرانو چې لکه دا ژبه مخ پر وړاندې باندې پوځي د خپل د بچو هغه وړی دغه کوي او کتابونه پې چاپ کوي او په مفتو کې خلکو نه ورکوي ډالۍ کوي
د مخکتنی پر موقع د خار بیلابیلو لیکوالانو د سرور شمال شاعرۍ سره سره په خار کې روانې ادبي هلې ځلې وستایلې او ناستو خلکو ته خپل شعرونه هم واورول. پر دې موقع د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکتر حمید خټک ویل چې دوی باچا خان مرکز کې هر قسمه ادبي هلې ځلې کولو ته هرکلی کوي او چې څوک هم دلته کوم ادبي دستور کوي دوی به ورته په خوښۍ سره اجازه ورکوي. د غونډې په پای کې سرور شمال خپل کتاب راغلو میلمنو ته ډالۍ هم کو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو د خبرونه خیره شی به تر رسیدلی او وز د ملیحه میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه وو.
نن د پېښور یو خصوصي عدالت نړیوال شهرت لرونکي نیول شوی افغان کډوال شربت ګل ته د 1500 کې سزا ورولې او 110,000 روپۍ جرمانه کړې. دا خبره د شربت ګل وکیل محسن داور نن د فیصلې راتلو وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان سفارت لخوا د کیس لپاره ټاکل شوی خاص استازي ویلي شربت ګل به د ګل پورس خوشي شي چې وروسته به خپل وطن ته ولېږل شي. د سینیټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت ته ویلي چې حکومت به بیا بیا وایي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې مغربي لار شامله ده تدی بلاره کاروخی. دا خبره د زیارت پر روز په اسلام آباد کې د موصلاتو لپاره د سینیټ قائمه کمیټه غونډه کې وشوه. حکومت ویلي د دې لارې پاړه چې وزیر اعظم کرملوس کړي هم په هغه نقشه به دا منصوبه سرته رسیږي. د پاکستان اطلاعاتي ټکنالوژي ریاستي وزیر انوشه رحمان وایي وزیر اعظم نواز شریف غواړي چې د پانما اسنادو قضیه پاړه فیصله زرو شي او اولس له رښتیا خبر شي. تیر ماښام نوموړي د وزیر اعظم له سلاکار بیرستر ظفر الله خان او د پارلمان له غړي دانیال عزیز سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دوی په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم جواب داخل کړی دی. د خیبر پختونخوا منځيري هزاره پونتون کې د سکونکو ترمنځ نه خطر وروسته یونیورسيټي د نامعلومه مودې پورې تړل شوې ده. د پونتون وایس چانسلر مرستيال نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. په دغه پیخه کې دوه سکونکو وژل شوی وو. افغان چارواکي وایي د کندوز په پرونو عملیاتو کې د ملکی وګړو مرجوب لپاره پړټنې کوي. تیر ورځ په کندوز کې د نیټو او افغان ځواکونو په بمباري کې خوشا ډیر ډیرش اولسي وګړي درې افغان او دوه امریکایي سرتیري وژل شو. خو د دفاع وزارت وایان بیگ مشال ریډیو ته چې په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي. نن سهار په هلمند کې په بمی چاودنه کې د آریانا ټلویزیون خبریال نعمت الله ظهیر وژل شوی دی. د شام په حلبخار کې موقتی یو طرفه اور بند پیل شوی. د لسو ساعتو لپاره د ډزبندی اعلان نن د شام حکومت او ملګري هیواد روسو کړ. د ترکی وزیر اعظم بن علی یلدرم وای په کوردمیش تخار دیار باکر کې په بمی چاودنه کې اته کسان وژل شوی او تر سلو زیات نور ټپیان دي.
اردن کوم دې سره زموږ د نن د خبرونو وخت پای ته رسیدي چې په دغه چپو سپو پاتې شوې. نو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ چې د نن د خبرونو نخبر کوربه شاین بنری د خبرونو ویاند مليحه میرزاده او ټکنیکی مرستر جناتن اجازه تور کې د الله پامه.